سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام په بخنی سره دا شپې نه بجې دی خبرونه ته مو فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وژل شو او ټپیانو شمیره څه باندې 2000 ته ورسیده. د دغې حکومت پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت ویاند ملا جانان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغې زلزله کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغې زلزلې 1933 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان صیب الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولي دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغې زلزله ځپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې د دغې زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیځ و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان ورسوي. ملا برادر نن دا خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هېوادونه افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان ورسوي. ملا برادر دا هم ویلي د کډوالو ځپل او سپکول افغانانو ته د منلو ندي او ګاونډیان باید دا راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل به داسې په دې حالت کې نه وي. پاکستان په وروستیو کې په دې هېواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هېواده ووځي که نه دوی به یې په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدي هم تېره اونۍ په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټ تمدید، د ویزې صدور، د وثایقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله سر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوځي هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرایلي ځواکونو نن یکشنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو ناببره پر اسرایل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تېرو 500 کلونو کې د اسرایل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یکشنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرایلو په سببي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخنی سره 310 کسان وژل شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تنه نور هم په لویدیځ غاړه کې وژل شوي دي. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې بر سره په راپور کې دا واورئ چې پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونۍ زلزله کې له 2000 کسانو ډېر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شیدې خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړي دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږۍ پیغامونه به هم درسره شریک کړو چې دوی د دغې زلزلې قربانیانو ته قربانیانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم ورشو چې هلته د مرستې صندوقونه ایښودل شوي دي او خلک د هرات زلزلې ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې ایښودل د ښار په مختلفو برخو کې سترغو دغه زلزلې ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات د زلزله ځپلو لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي دي چې د یونیسف په مالي مرستې د څښلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړې دي. د کونړ مسؤولین ورڅخه خوشحاله دي.
مخه د یونیسف نړیره زیاته مننه هم کړې ده او قویم ته یونیسف زموږ سره ډېر ښایسته پروژې وکړلې. کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي یو.
در مطالب هم شته ملتیا مغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په خوت در رسیدو په چاره کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنې معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوې په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړاو ل 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خوت در رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنې معلومات خي چې په هرات کې د پرنوې زلزلې لامل په 14 کلیو کې 2350 تن مړاو ټپیان شو دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانان سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې یوازې د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې له امله په خپل بی پاڼه بخنه وغوښته. جانان سائق نن سهار ویلی وو
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودي او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه یې اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه 14 کلیو کې 1340 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خبرو پیښنه لیکلي 9240 تنه د ورانو شو یو کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوي. په خوتا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلہ د رختر په کچ شپږ اشاریه 2 درجه او د زمکی 10 کیلومتر ژوره وه. د دې وزارت دویان لقوله ل زلزلې ورسره ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې. حخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې ورسره د شپې تر ناوخته زمکه ټکانونه خوړله او اوسلوي خلک خپل کورونه تنشستنې دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبل په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیس په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې وسته بللوی ته بي پیخه ده. په هغه پیخه کې نګدي زره تنه مړ شوی وو ول درې زره ډیر ټپیانو. دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتواله او تر خوای شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده، خو جیو لجستاني تر ډیرا د اقلیمي بدلون مسأله یادوي.
و موریدل چې پیخو ته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوی ارقام اعلان کړی و، بل خو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځین نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خوشنۍ خوده لو د افغانستان خلکو په تیر بیا د زلزلې ځپلو سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو پرونه وخت په ویلمې کې ویل شو دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوترش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدی نورینده مخکې مرستو ته اړتیا درلوده. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره یې د چلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هرات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله خواشیني څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېرې د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمیر تر 2000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په خپلې اکسپانه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID مشر سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی شریکان په اغیزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پي هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزوه چې ورپسې یې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجان ولسوالۍ وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینو چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې و. بل طرف بیا په روزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤولین غواړي چې د دغې لارې د زپلو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ایښودل شوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل شوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادات پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د تات فرهنګ ریاست او قومندانۍ استخباراتو ریاست نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه یې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې تر څو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کړي. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي. بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کیسه وغځیږي.
بل خو د اورزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپل سره موږ کومکو کو زموږ ټول ځانیان د هڅه کوي چې ټول سره کومکو کې ان شاء الله تعالی ټول به کومک.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لسکلو کې 2353 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهری ملته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي، او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره ورسره تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې د نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی باید د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي، او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په درېو کټګوریو وویشل چې 1928، 2018 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارت لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارتونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبريږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي رادیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. متاسفانه نیول وس عام شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي زندان ته استوي، او چې په زرهاو افغانان په دغه څو نوې کې نیول شوی دي زندان ته لیږدول شوی.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونه او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوس مهال د یو شمېر نور افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنر یا یونیټ سی آر وای په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,200,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله واله شخړه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې ترخو نړۍ حمله وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ چې یو اوږده او سخت جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
کوخوت سال پالو د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټول شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستانو وژله او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 15,000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اجنس په وینا د فلسطین د افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولي دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دای د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنګرونو توغندي ویشتلي و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټو الوتکو ځوابي حملې ورباندې وکړې. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دای کندی ولایت کې د نسیم اسیمیزي رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان لخوا بند شوی دوه دیمزل لپاره نیول شوی دی. لسیمې تفصیل په دې راپور کې.
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزي رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادی خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځای ادارې د شنبه په ورځ د دویمزل لپاره هغه او د دې رادیو دوه خبريالان نیولې دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادی یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي دا خبره تایید کړه. هغه زیاته کړه
دیروز ساعت 11 بجه رئیس
پرون یولس بجه د اطلاعات او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادی سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا 3 بجه خبر را ورسید چې هغوی محبس ته لیږلي.
اینا را به محبس انتقال داده.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادعا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی
په هغه غونډو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیلو ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راولي څو هغه نړیوالې رسنۍ چې له افغانستانه بهر کار کوي او د دې هیواد قضیه تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکړن په نوعی مداخله وکړن د کار خبر رسونی
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو ویلي د نسیم سیمه ایزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوي ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوي او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشي کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تېروتنه شوي وي د رسنیو تېروتنو کمیسیون ته دې راجی کړي. د نسیم راډیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درولې کولی شي په دایکندی کې د معلوماتو رسولو برخې ته لوی زیان ورسوي.
د دغو دریو خبریالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهار سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم وترول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوه کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو تر څنګ یو شمېر خبریالان هم نیولي چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شوي، خو د افغان الاس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مرورې، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی لګښت د څکلو پاکو اوبو د لسو شبکو د سروي او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یاد ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاء الله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه سروې کړلې او نوی کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې څلور سوه او درې سوه دوه نیم سوه نو ټول ټال دغه درې نیم زره انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
مخه د یونیسف نړۍ راځي ته مننه هم کړې ده او کویم ته یونیسف زمونږ سره ډېر خښته پروژې وکړلې، کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ تلاس را کړل ځکه چې زمونږ پنځه پروژې د یونیسف وسه برحال پورا شولې ابتتام کړلې تقریبا په دې یو مېشي ونی مخ کې.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالی مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسداباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خالصي حياتن د افغان مهاجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې منکم کار روزګار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غونډې دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې موږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ زموږ د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملک بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي مخته دي. ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت د خواهش دی مکه وي افغان مزیر وي د افغانستان سره هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره زړه مکه وي راماجر دي دا نه پچاو کوي نه جنګ کوي دا غریب په ولوستې و د غریب خلک خپل روزار نه و یو گزاره کوي دا د جی جی پي و د دې سره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه دانی موږ خپله ماجوریال ته پراتی ولای که موږ د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خو زه درته خو زه خو زه قسم اخم ولکه یو ولا په دې چی چی پی او په دې په تا او په انفجار کې کلا څه دلی دا که باندې موږ خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسر حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانان سره زه مکو خدای روي ته جوړي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې ته راورسیدو په دې برخې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرنی زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبي په خود تر رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایاند ملا جانان د نسات رادیو سره خبرې کول چې تر اوسه په دې زلزلې کې 2340 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان نسات رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې سیمې ته د مرستې ونی ټیمونه رسیدلی خو د دې احتمال شته چې د مړو شو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې د هېوادونو افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان وکړي. ملا برادر دا هم ویلي کډوالو زپل اوس په کول افغانان ته د منلو وړ نه دی او ګاونډیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولي دي. دې وزارت نن په خپل یک شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید د ویزو صدور د وثایقو او نور اسنادو تایید د شفافیت او د بهرنیو چارو د وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو او وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه برابر پر اسرائیل حمله وکړه چې بندچې کې شاوخوا 500 کسانو وژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 کسان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ستري محکمه تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع قانون گذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي و همي به پلی کړی. د دې ترڅنګ د جرم او جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمينه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشئی مواد انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو لارو اپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشئی مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او لمنځلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپکه سترګه راته ګوري.
خپل ژوند نه پیژنو، خپل مور و پلار احترام نه پیژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ته ټوله ورځ له کوره ورکې، ته لږ هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده، سمه خبره وکړه.
سلیم به څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یو متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي. دا سند چې ستري محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو، نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنی قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی. دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې شوی دی. په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات، د سترې محکمې چارواکي، د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس، د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس، د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده. دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو شوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور شوی دی. دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول شوی دی. د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی، خو د دې سند اړوند نور پښتنو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري. د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي. دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي، یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي.
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته سزا ورکړي. دوی هر نوم ورته ورکړي، کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی، ځکه موږ په اسلامي شریعت کې وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي، جرم تعریف کیږي، هغه به د قانون په اساس بني. نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي، خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی.
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل شوی دی. خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول شوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي. په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل شوي دي، یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بند کیږي. نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین، شیشه او ټابلیټکان نشي ګولۍ، خو هغه نشي ګولۍ چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی. که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې په خواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد له ځان سره ولري، خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل شوې ده. حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق، تصویب، تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی. حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نیول کیږي. مجازات نسبت د جرم ته ډیر کم ده. د مخدره موادو موضوع یو نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډیر مهمه دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کیږي. یا د دې تر څنګ دغه عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حکله باید مبارزه وکړي، هغه هم خواشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نشي موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکمو لپاره د یو لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشي موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورځ ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کوم
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږ پوچ کړو اخونه د مونږ خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخوانی اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فرا په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښی وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فرا ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د فرا ښار په وڅنډه کې د پلو فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. د ادعا کوي چې بیکاري د دې لامل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخوانی او نه اوسنی حکومت دته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي، اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فرا ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ رادیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشه یي موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوی چې په دې ورستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي. د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوې چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشهیي موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افیکټ ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره مواد څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشه یي مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشه یي موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اوږدمهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشه یي مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشه یي مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشه یي عاطفه متضرره کړي وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل صرف د نشه یي موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشه یي موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ شوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس تصول چې بیا نشه یي موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشه یي مواد و چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همیشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشه یي موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له معتاد شخص سره یې کولای شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې، ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپک سترګو ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه یا ورځ هم نسی رخصتی راغلی وم کور کې اوس موږ یوه همسایه وه د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو زه پخوا دا واده د اسرائیلو ته به ډېر تلمه بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وهل بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریضه بېرتې مافي ما ته وویل که شیشه وهې خو وهه یا لګای لګای دا ډیوال بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاق مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصله اغېزه وکړه اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و زما ډېر قدر و عزت و د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه او زما غاښونه یې راته خراب کړو زما فکره اعصاب راته خراب کړو کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه راکړی نه وای د دې ټول عمل د همدا مخه ده نشې کې مې غلا کوه مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده دا مواد مخدر کې دي دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي همدا د خلک کورو ته به ځان مې اچول کار به څوک موږ ته نه راکول موږ باندې باور به نه کول د کور نه مو شیان وړی وو بس مجبور به وو همدا کار وکړو یوه ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم هغه هم ماته څه شی رانه کړو نور د کور نه مې هم شیان اخیستی وو بس کور نه م پاپه فراري ومه خو بیا همداسې مجبور شوم لاړم یو کور کې ننوتم د کور نه یو دوه بسکر وایست هغه بسکران 15000 قیمت وو ما نه سړی په 15-15 سوه روپۍ واخیست دا خاطره مې داده د خپل ځواني مې ده خپل ژوند نه پېژنو خپل مور پلار احترام نه پېژنو یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو که وروره ښه لار کومه ده خرابه کوم ده د اخراته م په امنه یي بس په خپل حالات کې نه وو نور خپل زندګي مو خرابه ده همدا مو ډېره بده خاطره ده زما نور ورونه ډېر نندان کې فرانسې کې دلته قبولي دي زما وړکی ورور دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم زه لاړم تر ترکیې پورې خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم او زما زړه په تنګېده خو مواد نه پیدا کېده ډېر په سختۍ به پیدا کېده بېرته راغلم ایران ته ایران همداسې افغانستان ته
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې پلاټ دی پودر وې یا مې خور دې زت پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلاټ په مړی کې نه ومه په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د سلیم لکور تللې ده د ځوانانو ځنګړې ډلې جوړ کړي او لکور لیری په یو باغ کې وشيږي دا چې دا څنګه ډله ده څه ډول فعالیت کوي اصل کې صد صدا ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم سلام راجا راجا خدای دے والا
لسن دیرا کا کھولے کم
ہاں داد کھولے کم راجا راجا دل تم مخام خرتا کینا
نہ پیر صاحب نہ کینا بیا دا بیدا انده سی په ولاړې درېږم
ښه وایا څنګه راغلی
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم
نوم دې څه دی
نوم مې اکبر دی
ښه ښه غواړې زما مرید شي نو ما سم پېژنې که نه
هو پېژنم دی ته خو پیر صاحب مبارک یې
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې پیران خو ډېر دي مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم په دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زم پیر کېدای شم؟
او تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لري پیر خو لري. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
امنیه مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی وا خزی چیری؟
چه وایه دادی دلته یما؟
سریا دادی راغله ما، راشه کینه چه ډوډۍ درته راوړم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو څه درته وایم؟
څنګه سره ته وای سم خبرو کا؟
ولې ته نه خبر چی چرسی سوی دی؟
هو پاغه غم لړلی عمل خو خبر یم، ما ویل چی په بلا بلا اخته شوی دی.
بلا بلا څه کی سم لیونه شوی دی؟ تو ټول ورځ له کوره ورکی دی، لکه هیڅ غم در سره نشته.
او خزی څه پیښه ده، سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بیګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم.
وسړیا نو څه کوې، جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اجی صاحب سنگ شو دی سلیم معائنات میں اوکڑل؟
او ڈاکٹر صاحب معائنات میں اوکڑل.
تیرا کا
دغری ڈاکٹر صاحب
دا خوڑی را خطرناک ناروغی دا.
ڈاکٹر صاحب چھ تکلیف لری؟
لمعائنات اس کا خکاری چھ وما چر سے ڈیرس کولی دی لیوانے شو دے.
چھ شے زما زوی لیوانے شو دے؟
او لیوانے شو دے، دے دا خبر یو نور علامی ٹھول دی لیوانی دی، او ما چر ډیر خطرناک نه شده. خوشو چر دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول سبي ناروغي ده، دا د لیوانتوب یو ډول دی. په دې ناروغي کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حق یم، کله وای زه پیغمبر یم، کله وای زه ملائکه یم، بس دا سی ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی؟
ولی علاج نشي کیدی، ته اندېښنه مه کوه، مونږ به په شفاخانه کې بسترې کو.
کور دی ودان ډاکټر صاحب.
خوشو چې هلک د پر وخت شفاخانه ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده، او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.